په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی چارواکی وایي د پینډي سره نږدې پولیس سره پنخته کې درې وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په کورنۍ مسلو کې لاسوهنه کوي. او اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې دي. د ځایي پولیسو مشر ساجد ګوندل مشال ریډیو ته ویل د پینډي سره نږدې چکری نومي سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیسو سهار وختي دغلته کاروي وکړه چې د نښته پر مهال په کې درې وسلوال وژل شوې او درې ژوندي نیول شوې دي. نوموړي زیاته کړه
په دې نخته کې دوه خو ماشومان وو. د دین علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغه سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایه اوسېدل. د دین علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دي. خدا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
ساجد ګوندل ویل په دغه خطه کې د پولیسي او انسپکټر هم وجل شوی او درې تنه نور جوړ شوی دي. په دې حق لا وسلوالو ډلو لا هم سن دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقي زو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې باخوا او شاله زره پوځیان او شپږ زره درې سوه ملیشا ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې هواد کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 60% شیعهګان ژوند کوي او په تیرې یو لسیزه کې دلته د فرقیز تشدد په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاری. پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي. نو موري زیاته کړه
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاری. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیات ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سدي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نشي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د ورستیو تحقیقاتو له مخې معلومه شوې چې په کندوز کې د اکتوبر په دریمه د دوی په هسپتال ترسره شوې بمبارۍ کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې نه وړاندې دغه هسپتال کې د دوی شو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو. د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بې درکه دي. د کندوز د دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواکه کمیشن ټاکل شوی چې د تحقیقاتو لپاره یې تیاری نیولې ده. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي د کمیشن د خپل کار شروع کولو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې ده. هلته د بی پولي ډاکټرانو تنظیم د دې کمیشن تیاری استایلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي لپاره دا ګامونه پورته کړی شوی دي. پرون یو فلسطینی تند بیت المقدس د مرکزی بساړې مخې ته یو او یا کلن اسرائیلي ښځه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکي ته امنیتي کارکونکو په موقع په ډزو وواجه. د دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ ښار ته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډزو ووژل شو چې د دغلته موجود یو امنیتي کارکونکي باندې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې له دې وجې سیوا شوي چې د فلسطینیانو په نظر یهودانو د بیت المقدس د الاقصا جمعات په برخو قبضه زیاته کړی ده. دغه مقام يهودان هم د خپل مذهب مقدس زایونه غني. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومان په ګډون دوه ډیرش فلسطینیان وجل شوې دي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی هوادیه د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمه خپلواک سیمه کوردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې استخباراتي دفتر موجود دی کوم چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټول متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلمان یو مشر غړي د تیرې نه په ورځ ویلي وو هیواد یې دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته د روانېدونه وړاندې لاوروف ویلي وو تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې. خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان او عراق کې هم حالات د نږدې نساري. او بل خبر دا چې امریکا د روس هغه وړاندیز رد کړي او د مایوسۍ ګام یې بللې چې په کې په شام کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د روس د وزیر اعظم دیمیتری مدویدف امریکا ته د تګ ویل شوی وو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د لړکې د تیرې نه په ورځ د مدویدف امریکا ته د سفر وړاندیز وکړ چې پرون په سمدستي ډول وایټ هاوس رد کړ. امریکا او روس په شام کې جدا جدا هوایي عملیات کوي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د کومې غیر ارادي شخړې نه د بچ کېدو لپاره وخت په وخت خبریا طریقوي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال سیرا ظهیر د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځه څلوېښت پیسې غسل کیږي او په یو سل څلور روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اته پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ شل پیسې او په یو سل اتلس روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ شل پیسې او په اتویش روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې او په ویش روپۍ اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ درې شپېته پیسې او په یو روپۍ پنځه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم نولس، بنو کې نهه ویش او شل او کوټه کې به زیات نه زیات وویش او کم نه کم دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پنجاب د راولپنډای خار پولیس وایي چې په چکری سیمه کې له وسلوالو سره نښته شوې چې له وسلوالو سره ښځې هم ملګری وي او پر دوی یې ډزې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پر پاکستان نیوکې کړې دي چې د افغانستان د امنیت په خرابولو کې لاس لري. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر او د دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د پاکستان افغانستان له حکومتونو غوښتي چې تر د امانز د باوري اړیکو جوړولو لپاره کار وکړي.
دین مخکې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی او د اعتماد چې کم فقدان دی چې دا ختم شي.
په دې ورځو کې د پاکستان پر سینماګانو رنداري ته وړاندې کړل شو د اردو ژبې پر دو فلمونو کې د کتونکو په وینا پر پښتنو په څیر ملنډې ویل شوې دي. یو پښتون لیکوال دغه کار غندنه کوي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښته نه دا شکل زمونږ دی.
تان دی هیلې اونیس پروگرام هم اوري. هیلې دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د راولپنډای خار پولیسو د چکری علاقې په وکور کې د پټو معلوماتو پر اساس د مشکوکو وسلوالو پر ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د یو افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوکو وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډی ایس پی ساجد ګوندل اوویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه نه علاوه دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. ده وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خو دا لا واضحه نه ده چې د هغې د وسله والو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغوی سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضحه نه ده چې دا څوک دي.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او درې نور ژوبل شوي دي. دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. ژوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډي ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسله والو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسله والو لخوا د دې نښتې په هکله صدریس مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي په دغه هیواد کې د پاکستان تیرې لورای اخکاری عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. بلخوا پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان هڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستاني پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستاني پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هېواده وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولي دنیا ته معلومه ده. ټولي نړۍ ته اسناد هم ښودل شوی. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنۍ چارو کې بے شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقوقو په خلاف ده.
حقوقي باید مللي
خاص عین هلكي یو شمیر کارپوهان اوسنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅ کله افغانستان سره صادقانه همکاري نه کړی او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ او تلمن وهلې ده. د کارپوهانو همدار ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي.
لکه کابل زمون خبريال صفی الله ستانکزی او اوریدونکو، پرون په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مجلسي عملی غونډه وشو چې د کبالی سیمو کالاباغ ډیم او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په اړه خبرې پکې وشوې. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وکړه. د نوموړي سره د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې د کالاباغ ډیم په حقله پوښتنه کړې ده.
کالا باغ په حوالہ زمنګ موقف کوم هغه دی چې کوم موقف د باچا خان بابا کالا باغ زمنګ د صوبې د تباہ او د بربادۍ منصوبه ده. خدایي باوجود بد قسمتې نه زنه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د اے این پی غوښتنه په دې حوالہ دادا چې چونکه دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خورې د پاره یو لوی نقصان دی. په دے وطن کی نور ڈیر ڈیمونو منصوبے شترے خخ ڈیمونو جوڑی دیشی آگ ڈیمونو مانے پکار داری چی منگا وقت ضائع کولو بغیر کار شروع
کو.
بالکل دا قبائلی سیمے پا حوالہ مانے التکے دا انتظامی او سیاسی اصلاحات پا حوالہ مانے او بالخصوص آگا چکم یو بل روڑا لشوی رے دا فاٹا دا منتخب نمائندگان اونا طرفا منگا دغیتا ہر کلے وایو منگ دا آگی دا مکمل دا مرست فیصلہ کرے دا زمنگ ٹول عمر موقف دا چې په قبائلی سیمه کې سیاسی او آئینی اصلاحات پکار دی او زمنگ دا موقف ہو چی آگا آئینی او سیاسی اصلاحات دے دا قبائلی اولس دا خواہش مطابق وی قبائلی سیمه مین سٹریم تراشی قبائلی سیمه ترقی عمومی او دے سر بتا قبائلی سیمه ترقی عموشی او بل دار چی دل تک بر پختنو یو والے راشی پہلا خیرہ
دا پاکستان افغانستان دا تعلقات پاک لتا سویل چی لگ بد اعتمادی بیا راغلی دا وقت کس خشی بھی
دا اشرف غنی صاحب دا انتخاب نہ پس منگا کم از کم پظاہر ڈیرا بہتری لی دلا او یو امید پیدا شویو چی انشاءاللہ دا تعلقات با مزید بہتر اڑختزی خو دا تیر سر وقت دا سے دوبارہ دا بد قسمت ہے نا دا سے معاملات مختر رالل دا سے پیخ اشوے دا سے واقعات رالل چی دا آغی پا نتیجہ کی بیا یو زلے چی کم دینو بد اعتمادے یو ماحول لگیا دی جوڑی گی منگ خپل حکومت تم دا خواس کو اور افغان حکومت تم دا خواس کو چی دی نمخ کے چی خدای مکا تعلقات نور خراب شی اور نور مشکلات پیدا شی پکارداری چی دوار حکومتوں نکینی خپل منز کے اور دا اعتماد چی کم فقدان دے چی دا ختم شی چی پا شریک مانی منگ دا خپلو مسلو حل اولٹو و پا شریک مانی کوششو کو چی پا دی خطے کے امن بحال شی
نوامی نیستر گند صوبائی مشرو دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان امیر حیدر خان ہوتی سرمو دا مشال ریڈیو دا خبریال خالد خان مرکا اوریدا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د ممند جنسای کغون ډیگری کالج ته پرون پر رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شو تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل شو د دې کالج د کونکي به وسو کول شي چې د څلورو کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم لدې ځای وکی په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترغزین اورو
د محمد ایجنسی یکون سرکاری ڈگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوارلسم ورستو کلاسونه شروع شوه او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوه دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینه اوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس د کړې هم کول شي. یو ځد کون کې چې یاسین نومیږي او په سوارلسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغله. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نو فلې کې اورال فاټ فرست پوزیشن مې رالې بل دې بجلی سہولت مونږ ته شدې چې سیستم امن کړی وي ملي مل سیستم ته چې څنګه بو وته کالج نه
او وسی الله خان هم لدې کالج نه سوار لسم جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بل سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی. هغه وویل کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډیره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی وي نو جی اوس په موږ هم دا بی ایس پروګرام کولی دي دا سره نه پازا به ضرور پېښور نه ستاته اوس موږ ځی کنه جی اوس هلته کې زمونږ خرچې دغه دي کنه جی هلته کې واسټل خرچې راځي جی داسې اډمیشن
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبرې وکړې.
مین مشکل چې کوم دی همدغه د بجلی دی د سره سره موږ سره د سیستم کم دی موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دي چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکي وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا دغه کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دغه باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډیر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی مکه دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی اس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیرش زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمود ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
د خیبر پختونخوا د شوکدر له وچې ولې نه تر پیر کلا پورې د شپږ کیلومتر بای پاس لارې پر جوړولو کار روان دی. پر دې سړک په د بمندو باجوړ گاډي تګ را تک کوي او له زیارت غر نه به تر کارخانو پورې دا کاروباري لارې وي. دغه سیمو خلک وایي چې که دغه لاره ورته جوړه شي نو د ژوند چارې به یې اسانی شي. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په دې سرک 1.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي چې دا سات په کلو زیات په 2 کیلومتره باندې د سرک هواري یا شګي او د باجرې اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک له وجبه اولس کوم رقم ګټه وکړي. یو ځوان وای
اسف پوچو ول سټاف مین بازار چې راځي مریض دې سره نشتلې فشار دن نشتلې نشرو وتی راشي او په دې چې کوم د کغونی د لزاو کې د پیر کله نو بشار تر عزیز دې شپ مومند او تا د لزاو کو خلق شو پیر کله ایجنسی والا ټول تاسان شي.
شهریار خان هم دغه سیمه اوسیدونکې دي او د دې سرک لپاره خپل ځمکه هم ور کړی ده. دې وای
اگر چې زمون پکې جیداد راغې زمون پکې کور نه راغل خو دې مون قوم تم ډیره به دره الله کی کړ دینه پکې زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون پدې نه بابا یار جی مارکیټونه به مثبت جوړ شي. دار زه په شروع دي ما په خپل زه په جیدات دي زه کوشش کوم چې په دکانونه جوړ کما نو زه کاروبار زینه پکې جوړ کوم.
د یادې سیمه کلی زیاتره په شاړو زمکو کې آباد وو چې ګینه دغه کلی اوس مکه هم شاړې وي ول سه وای چې اوس په ور سره د زمکو قیمتونه هم سیوا شي او د هغوی سیمه به ډېر آباد شي.
فواجی کما کې دا مسله چې حق به مریض وړو په خبرته په روډ برته ډېرې شپه در باندې جی د 17 کې په لند شو دا شارټ کټ بچ کنه جی بل دغه مخان په سعودي هسپټل نه شو دی خو دا په روډ جوړ شي مارکیټ نمبر جوړ شي ان شاء الله کزون خیر اسپیټال نمبر جوړ شي دلته کیا چیک پوسټ پر جوړ شي نه دا غلو د خطر ان شاء الله کم شي دې سره جی
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینه کچری دا سرک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي. د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هوار شي ځکه چې په دې لار د محمود باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات ته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اردن کو پرون په پیښور کې د دوو غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدرېغه استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. له پیښور پرې د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د قومي او صوبایي سملې په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدرېغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې تک دي ترڅو په ټاکنو کې د بدرېغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي داغي چې کم ضرورت دي د کم مقصد د پاره جګی وټ ورکړ دي نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلی ته راشي نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پیښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوه نه وی راغلي تر هغه په ټاکنو کې د پیسو د بدرېغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یوسف پوری مونږ کې دا خپل احساس نه راغله چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نه شروع اوسه. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ بلې منټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو. خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچه کې څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه؟ لکه زه به ساتم، ته به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات چې یا یو شی چې ترا والے غلط، بیا لس لارې نورم جوړې شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
فاٹا کی بدقسمتی نا دا خبر ہے کہ التا دا پاکستان آئین ایکسٹینڈ نہ دے، التا بس دا ٹوپک قانون دے، چاسرا چ زور وی، چاسرا چ ٹوپک وی، چاسرا چ پیسی وی، نوغا الیکشن ترا دانگی چائے مخ نوی لے دلے، او دا پیسو پو بے درغ استعمالو کی، او خلقو نا وقتی طور بیوقوف جوڑ کی، او خیڑے دے پیسے پو کروڑوں نو لگوی، او هغه منتخب شي. خو دا غي سره بیا سب ویژن نوی چې د فاټا اولست لپاره یو आवाज اوچت کی.
الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبایي اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورت تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومي اسمبلی یو غړي اوسطن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبایي اسمبلی یو امیدوار اوسطن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفي پروپاګند کیږي، او پښتون د یو بې تعلیمه ناپوه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه اخوا د یو هم جنس باس په بڼه ښودل کیږي. په دې اړه د پښتو فلمونو د ستورو او لیکوالانو د خبرو پر اساس د مشال ریډیو د خبریال محمد عمران لخوا جوړ شوی دا رپورټ و.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوی، چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب، ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب، یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا والد دیکھو، اس کا گورا گورا گال دیکھو. واہ، اس کا کیوں پھر کتنا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پښتون د زنانو سره ظلم کوونکی او د خپل روغې جوړې لپاره د 11 کلنې ماشومې واده د 16 کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوی. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو پر روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي، هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمونږ نه خوښ دی، نه دا شکل زمونږ دی، بلکې دا شکل زمونږ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمونږ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو ډېر ترخه حقیقتونه پراته دي، او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمونږ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
په اردو ډرامو کې، په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پیش شوی دی، هغه د مزاح په شکل کې، د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو، مجموعي پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ به ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمونږ کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره ده، د غم خبره دا ده چې پښتانه خبري ډېرې زیاتې کوي، خو عملا ډېر کمزور خلک دي. په کار دا دی چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سلف کریٹیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملاً لږ کارونه شروع کړي او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژنګلو خپل کلتور ژوندی وساتي، خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په پیښور کې د ماسپخینی یو نیمه بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال ریډیو لند خبرونه له منور شاه اورو.
د پنجاب پولیس چارواکي وایي نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوی دی. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپی پر مهال دان خطر رامنځته شو. په دې حقله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د شپاړو زرو نه زیات امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرسته کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهرې کوونکو او ماشومانو په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون منظوري ورکړي چې ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان د دې تړون په حق له ولسمشر حسن روحاني ملاتړ اعلان کړ. دا اټومي تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی و. او د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمه خپلواک سیمې کوردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه واورې د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوې دی او دې لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوې دی. رسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برایرا ستالوق کې دی شي. ورسپان علی کې چې په سند صبح کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپان علی کې چې داعش د افغانستان سره سره پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخواني خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستورې په مهال د هندو انتخابخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستورې په کوربه تشدد کړی. ورسپانه لیکي چې د یوراپ تر مخه په هند کې څلوېختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ته موجودو غي خبرونو تا په اول ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله. خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله شوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسله والې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع په لاس ورکړی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او څېړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی و، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبري ویبپاڼې ناو په خپل مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله موسسه اعلان وکړ چې د افغانستان په کندوز ښار کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګند شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیواله موسسه وویل لسیمې سره یې اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیشن د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې وروختونې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تریتم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د پښتنو په کور کلي خار او خاور کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانع کړې ده چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پرېږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر اوروي.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینه ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمیره کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورسپانه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورسپانې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي، او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د یو سو وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریزو سیمو کې بیا ځای پردی کیږي، او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورسپانې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو پلان لري. دوی دا څرګندوري پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له کومونو یې غوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپله همکاري زیاته کړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځ وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسلوالو لخوا د سرحدي سیمو د نامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپل شومو اهدافو لپاره
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلی کی د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چی
موږ او توسي اجداد چې کومه مقابله کړی دو د ای په سیر مقابله ونکو لکه کړی مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیر شویل دا نه پرګدی موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه رکوي تر څو چې د دې دښمن نهایی او قطعی موت مبرخنه وي او موږ په خپل وطن کې امن راسلی دي.
د خوست ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې اووه اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اور دین کو سوخ شوی چیتان دی هله 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کو چې دا خبرونه زمنګ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
پتاند اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن پتاند اهلی پروگرام کې د چترال د لومړنۍ خزي کارکونکې او شاعري رودابا عیسا خان سره خبرې کوو.
خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغه لور کوي چې دا ښځې چې دلته واده کیږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بری تاسو کم ځای نه راغلي، ستاسو فیملی بیک گراؤنډ څه ده.
رودابا عیسا خان د چترال سره تعلق لري. هغه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده. په پېښور او ملکن کې تعلیم حاصل کړي. د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته کار شروع کړي. په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګڼې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. رودابا وایي کله چې د ملال یوسفزی پېښه مخې ته راغله نو د هغې وروستو د په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ. د خپلو اهلو زلو په اړه دا وایي.
زما اسوسیشن عبدالولی خان یونیورسټي مردان سره نو ال دا گریڈ 17 کې ما پرمننٹ جاب وو. نو کله چې ما کتل یو چې دا انسیڈنٹ التا شو او سواد کې ډیر زیاد این جی اوز کار شروع کړل نو زه خپل یو پرمننٹ جاب ما صرف او صرف دا ایجوکیشن لپاره یا د خزو لپاره یا د سواد خلکو لپاره او پرې خدو او دلته راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ. زه پبلک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علی صاحب وایس چانسلر چې دی هغه سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شوی او باچا خان کیمپس په نوم باندې او زه ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرسٹ لیڈی وم چې هلته ما امپلوئی ایز امپلوئی کار شروع کړی او خلق داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر مونږ دوه کسان هلته شروع کړی وو او هغه فل فلیج یونیورسٹی دا هلته ما کار شروع کړی وو د ښځو سره او د یوتھ سره نوجوانانو سره. نو هلته ما کتل چې خلق چې دا هغه ډیر زیات انسپایر دا ایجوکیشن لپاره هغه کې ډیر زیات شوق دا نو هغه مغونه ډیر زیاد انسپایر وو. او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتل وو کنه هلته هغه ملاله چې دا خلک هغه ډیر زیاد کریټیسایز کوي نو ما هلته کله چې ټایم سپینډ کو وقت سره ما ته پته لګېدلی دا چې خلک چې دا هغه ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډیر زیاد شوق ده او هغه ته یو نه بلکې نور ملاله چې دا سواد خلکو لپاره کار ده چې التا راضی او التا کار وکړي کنه نو حلال خو سره خدا سے انسیڈنٹ شوی او غال تنو یو کی کیو نو مال تا کار شروع کړو خزو سره او هر کور تا سنگ جی کمیونٹی ارگنائزیشن یا خزو وړې وړې تنظیمونه او کانال تا ما هو سره کار کړو او خلکو نه ما هغه اپینین چې هغه ستو نو هغه ما کتلو چې هغه ډیر زیات انسپایر دا شوق بکشتا ایجوکیشن لپاره نو بس ما رکی دارالو چې زه ملالا دلته خو نه نو زبا د خلکو سره کار شروع کوم او څنګه چې ما دوه درې کال ته تیر کړی نو ډېر زیات انسپایر شوی یم هغه خلکو نه او ملالا چې کوم هغه انسپیریشن ورکړی دا هو نو
دا چې په سوات کې دی د ښځو او ځوان کل سره په کومو برخو کې کار کړی په اړه رودابا عیسا خان وایي
منګوره نه کارام پوری سمرا غدی زید کلی دے التما کار کرو خزو او یوت سرا اول خو مونگا او تا لگ ٹریننگز ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے مونگا اول ٹریننگ ور کرو لگا کم خزی دا سے اوچ یاغا بالکل بے تعلیم ہو کنا بٹ فائنینشلی یا مالی حالات دا سے اوچ یاغا باہر آفیسز کے یا بلزے کے کار نہ شکولے شی نو ما ہو تا سدا سے ٹریننگ نہ سنگ چی سلائی کڑھائی والا جامع گنڈلو یا دا چرگے یا دا واخ موخے چی دا کنا ہو کم ٹریننگ چی دا ڈیفرنٹ اغا ما ہو لور کڑیو
دا چې په چترال کې د جنکو د تعلیم اشاره دا او دغل تا جنکې په تعلیم حاصلولو کې سم مشکلات لري په اړه رودابا عیسا خان وایي
ایجوکیشن حوالہ کے خز ایجوکیشن حوالہ کے چترال زبدوین چھ 90% کاؤنٹی ریشیو زیادہ خز و تعلیم ہر کور کے ہر کلی کے تاسدا یو ایم اے بی ایڈ ماسٹر ڈگری والا خز تاسدا ملاوش التشتا التا تعلیم ڈیر زیادہ والا بٹ اغولا مخ کی اپرچونیٹیز بالکل نشتا اویئرنیس نشتا صرف اغا زی کالجونو تا ڈگریان ڈگری ور سره یو بس کور کې او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډیر زیات ده کے پی کے اسپیشلی هایسٹ ریشیو دا فیمیل ایجوکیشن کې او په دنیا کې ټولو نه زیات خودکشی خزه چې کوي هغه ریشیو هم چترال کې زیات ده ایجوکیشن سره سره وو ته اپرچونیټیز نه ملاوي کې مخ کې اپرچونیټیز نه ملاوي کې هغه دا خپل خبرې کولو خپل خبرې مخ کے کولو اجازت بالکل نشتا التا کا نا دے پدے وجہ باندھا وہ سر ریسپیکٹ مطلب اغو نہ سوک سب وادے مادے پروگرام ہی نو اغو نہ سوک دات نہ یا مور پلار یا رو دا تا پوسٹ نہ کہی چی بھائی تدا دے دا فلن کیس رستا وادا دا تا خوشحالے نہیں نو ایجوکیشن ہوں اشتا او دا ریشیو دیر زیادہ صرف پدے وجہ باندھے چل تا خاصی چیز وہ خبر کولو اجازت نشتا مطلب
رودابا وای اکثر خلک د چترال جنکو سره ودونه کوي د غربت له وجې نه ځینې خلک خپل لوریانې هم د واده په نامه خرڅوي او اکثره دغه جنکۍ بیا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخېږي د رودابا نه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پېښې کیږي او په اړه دا څه کوي
کیږي چې خلک چې د خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پختنو سرا یا پنجابیان سرا مطلب یو غربت پا وجہ باندھے اغو لور کئی خپل لور نو ڈیر زیاد ما دا سی کتلی رو چی دا خز چی دل کا وعدہ کی گی نو ال تا خلق دا تا پوسنا کئی زبری تیسو کم زین راغلی ستاسو فیملی بیگراؤنڈ سا دا کم زین تاسو دلتا راغلی کم ریسورسز باندھے دلتا راغلی نو اغا خپل لوریان دلتا ورکی او لک دو درے میاش بعد یا کال بعد یو خبر التا راضی چی بھائی ستا لور چی دا کنا دلتا مڑ شو اور خودکشی نہیں کرے دا ڈیر زیادہ سے واقعات شروع نو اغا باندھے ما کار اس شروع کرے او التا ما خپل علاقے پولیس ڈی پی او چې دا کنه هغه سره ما خبره کړې او چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې الته هغه زینا پښتنه یا پنجابیان و دلته راځي وعدې لپاره نو کم از کم تاسو یو انویسټیګیشن داسې وکړئ چې دا کم زینا راغلي د دې بیک گراوند سدا خپل ایریا کې مطلب د زمون پولیس آفیسر چې دا کنه هغه ایریا والا پولیس ته ټلیفون وکړي یا هغه لپاره معلومات وکړي چې دا څوک دی بیک گراوند سدا سره لپاره دلته وعده کوي نو دا معلومات وو کہ بیا بخپل لور چیدا کنا دا سی خلکو لتا سو وستی نو آگو باندے ما کار شروع کرے اوس هر انویسټیګیشن نه بعد دا پته لګېدلې ده چې دا خودکشي نه وه مرډر وه. بیا هم حکومت په وجه باندې هغه خلک نه دشمنیان ساتي د خلکو سره نه هغه مطلب یو خپل عزت هم هغه کوي که نه چې بس خاموشي نو دا خلکو هغه ښځو سره څوک سپورټ نه کوي. هلته
دا چې کله د چترال نه جنکۍ نورو سیمو ته واده شي نو آیا دوی بیا څه مسلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي په اړه یې رودابا عیسی خان وایي.
هغه تر بس ټایم کې پته نه لګي کنه چې څوک راغلی ده یا ډېر زیات غټ کلی ده نو پته نه لګي چې کم ځای ته کم خلک راغلی ده. نو اوس پولیس ډیپارټمنټ سره خلک په خپل هم کوپریټ کوي، مور پلار په خپل هم کوپریټ کوي، ایون فیمیل په خپل پولیس سره کوپریټ کوي کنه ورته وایي چې ری بھائی زمون لپاره یو رشتہ راغلی دا غوړه انویسټیګیشن وکړي. ډیر زیات سر الته خدا سي دا خزه خو ډیر زیات الته پرابلمز فیس کوي کنه دې سي کې یو کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ او زمون کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ او زه خپل ګورم کنه زما هم واده پښتنو کې شوم نو خپل ګورم چې ما خو یو آزاد یو انډیپندنت لایف تیر کړم. هغه نه باوجود زما فیملی ډېر زیات انډیپینډنٹ ده، زما هزبنډ ډېر زیات کوآپریټیو ده، هغه نه باوجود زه ګورم چې فیل کیږي مطلب ډېر زیات فرق ده زموږ کلچر کې او دلته دې کلچر کې ډېر زیات فرق ده. نو هغه خو زه خو بالکل زه تاسو ته وایم کنه داسې داسې ځایونه پکې شته چېرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه یې کتلې اوس نه پوهېږي.
رودابا عیسی خان یو شاعر هم ده، هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوي دي. هغه وايي په لومړیو کې د دې په شاعرۍ په چترال کې ځینې نیوکې هم وشوي خو اوس یې خلک شاعری خوښوي.
الفا چې څنګه زه تلیم نو ما الته ډیسایډ کوم چې زه به خپل پوئټری پبلش کوم، اردو پوئټری ما کړو او ما سوچ کړو چې دا به زه اس پبلش کوم. نو کله چې ما هغه هلته پبلش لپاره خلکو ته پته لګېدلې چې یو ښځې دا هغه پوئټری کوي او اس پبلش کوي نو ډېر زیات کریټیسزم ما فیس کړو. نو خلک وایي چې دا خو پته نشته ولې پوئټری کوي، دلته خو سړی چې دا هغه پوئټری کوي هغه سنګینګ کوي هغه ډانسینګ کوي نو دا یو ښځې کم ځای نه رالو او دا اس پوئټری کوي او بیا اردو پوئټری او رومانوی پوئټری وا. نو هلته ما ډېر زیات کریټیسزم کتلی و کنه. نو څنګه چې کله چې زما بک پبلش شوی وو هغه نه بعد ما کتلی وو چې بالکل خاموشی شو هر سایټ کې، خلک کتلی وو چې دا خو بالکل پازیټیو پوئټری دا. چترال کې ما خپل رائټنګ حوالہ کې ما ډیفرنٹ چې دا کنه هغه ویب سایټس او دې باندې زه آرټیکلس او داسې شیزونه لیکم چې هغه نه خلکو ته اویرنس ملاو شي. هلته داسې هم شوی وو چې ما میٹریکولیشن دلته اسلام آباد بورڈ نا کړو سائنس سبجیکٹ کے، ہو نا بعد ما انٹر کړو ایجوکیشن سبجیکٹس کے پیخور یونیورسٹی نا، ہو نا بعد ما گریجویشن کړو پولیٹیکل سائنس کے مالاکنڈ یونیورسٹی نا، ہو نا بعد ما اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرس کړو، اردو کے ما پوئٹری کړو او کتابونه می پبلش کړو لالے کوثر نوم باندې دو کتابونه. اس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے، ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درې میاش یو کورس نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سره نو هغه کمپلیٹ کړو. نو هغه نه بعد ما ریسرچ شروع کړو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دی هغه بارہ کې، نو هغه به زه ان شاء الله ضرور پبلش کوم.
رودابا وای دا د ملالی یوسفزای ټولی خبری او وینا وی راټولوی او بیا به یې چاپوي. هغه وای پر دغه کار هم پیل کړی دی.
اوس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے، ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درې میاش یو کورس نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سره نو هغه کمپلیٹ کړو. نو هغه نه بعد ما ریسرچ شروع کړو چترال کې کم پولیٹیکل پارٹیز دی هغه بارہ کې، نو هغه به زه ان شاء الله ضرور پبلش کوم. او هغه نه بعد زه ملالا چې دا هغه بارہ کې یو ریسرچ کوم، هغه ریسرچ به وایس آف ملالا نوم باندې زه به پبلش کوم ان شاء الله زما اراده ده. او دی فرسٹ نه ملالا چې میډیا ته راغلی هغه ټایم نه اوس پورې ملالا چې کم سپیچز کړو میڈیا کے اغه ټول سپیچز او اغه ټول انټرویوز چې دا پلیټ فارم او اغه پبلش کوم.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره.